السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقونو څخه بې شمېرې سرغړونې کړې دي طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې یې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله یې افغانستان ته له سفر منع کړی دی په یوه ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي د پاینې حال کې ویلي په ټاپیانو کې دی وی خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو دا پیخه د دوو وړو مسافرونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې پرون سهار د اوروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و د سړکونو د خرابوالي د ترافیکي اصولو د نه رعایت او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو اوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د اقرب په اتمه او نهمه به د کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر غوربند کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي ایرانی چارواکی وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اتنیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي د ایران د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناد بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د اقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څېړنیز مرکز جوړ کړي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبره ډبرین فرش جوړ کړی دی راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ملا حمید الله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څېړنیز مرکز جوړ کړي ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف ریاضی پا و علمی شخصیت دی چې د غزنوی دوره په څلورم او پنځمه هجری پیړیو کې اوسیده د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمه ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشنبې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التل لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه باندې خپل نوی ریپورت خپور کړی دی هغه په دغه ریپورت کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاسي اسمت الله ارګاشف ویلی دی چې دا مداریا د سیند د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي
معقول او منصفانه استفاده ده دا په دې معنی چې تاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کېږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناست دي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص تخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري صورت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډیرو پیسو باندې خو ناچیزه انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلی بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د درېو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جابر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کېږي چې څنګه پر ښځو او نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پانتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال له اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د ده په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده، په پروپاګاند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړې سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غواګی است.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو امدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینی په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشی فویلی د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشی په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریال اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرگاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیاتې کړه د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دو اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه ضرر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوئ باید ستاسو استفاده په داسې بې سارې توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ له هغه د درک نه ډېر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر حده پورې تر دې حده پورې چې ستاسو ګاونډۍ هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپې کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرگاشیف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سیند اوبه کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیال وایي سره له دې چې د آمو سیند د اوبو ډېره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. ښاغلی دودیال وایي د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډېر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډېر چوپه خوله ده. موږ په دې وخت کې بیخي ګونګیان یاستو، ځکه د دغومره وختونو موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلوده او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش قدم شوی دی. د اوبو دپاره بیلابیل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړي دي. اوس که موږ اقدام کوو دغه دنیا هم راته وایي چې وروره ته تروسه بیده وې. دې خلکو هغه د فابریکې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، باغونه یې جوړ کړي دي، دا جوړ کړي دي اوس ترې نه استفاده کوي. ته څنګه اوس اوبو ته غرض وروړې او لاس وروړې او دا د دوی باغونه به وچېږي؟ نو موږ دغسې ویده خلک یاستو پرېږدي چې دغسې ویده وچو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوی اوبلاره ده چې د آمو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1 میلیون ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 3,48,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمر اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي سو واکسین شي او له دغه به علاج ناروغي وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی بلکې یوازې په جماعتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کې دی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوق ته وی یو اسلامي حقوق ته وی دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ استاد چې حق دی
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیون ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بېرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي دې بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 نیټه د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزارو بلکې د روسي پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزارو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپله جوړ کړي دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبې د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو دفاعی او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دې برید محدود او لږ اخیز لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 نیټه ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
پا پورسته څوره زکې د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیولړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکم شوی. په داسې حال کې چې لاغي وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی. د بهرنیو اسعارو په ځنګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټېدو د وړو وریجو او غوړیو په ګډون د توکو پر بیو اغیز کړی چې یو شمېر افغانانې په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
لیوی ونی راهیسی افغانی در ڈالر پا مقابل که لی یو لر بدلونونو سر مخشوی و پا بایو که در پا مرکم والی را غلی دی. در بداسی حال که در چه تردی اوڈانده در نورو میاشت پا پرتلا در افغانی و بایی در امریکایی ڈالر پا مقابل که پا کم ساری تو گلوڑی شوی وی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.50 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.50 افغانۍ وه. په سرای شهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یوه اونۍ وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.6 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ وه چې په تیرو اوو ورځو کې په هرو سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هممهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغن
مخکې 5 لیتر غوړي په 400 افغانۍ وه، خو اوس 500 افغانۍ ته رسېدلې. همداسې یوه 50 کیلویي د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ وه، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تېرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دو سره د توکو بیې هم لوړې سي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام و مصروفیت، موږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
خبرونو ور آخوا
وسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په کابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو بیې زیاتې دي. جزئیات له عبدي سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمېنه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثر افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی چې په ډېرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډېر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډېره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او دا د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډېره لوړه ده او کار یې ډېر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او سل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیامک چې د بدخشان اوسیدونکی دی او اتولا چې د ننګرهار د کامې اوسیدونکی دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بی سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړې توګه د راغ، درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډېرې سختۍ پرانیستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزا داده چه دا دیر دا نخنی وارد دا چه دا انترنیت قیمتون دیر لوارد دی دا دا انترنیت دا بندل مطابق چه کم انترنیت خدمات دی اغنو بیخی پزین زین که حتا پنشت ساب دی او پتوله که اغا دا خاریا یا کم اغا تمدون تا نزدی زین چه دی التم چه دا صورت بیخی کم زور دی پا سیمویز و حیوادونو که یا زمان تا ترسند چه کم گواندی حیوادون دی التا دا انترنیت قیمتون بیخی ارزان دی او صورت هم تیز دی دل تا سرال دی چه قیمتون دیر لوارد دی تا نیتم بیر تا کار نکوی صورت به کمزور ده.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه، اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي رادیو ته وویل،
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو MB 3 کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګډ یا مشترک نه دی، خو دی اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي، هغه انټرنیټي پایې چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G سته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي، چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 15 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 خلک
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمې او غیر مستقیمې رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکتوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکی هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بېلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15,000 اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی.